افغانستان دفاع وزارت وایي د ننګرهار کوټ ولسوالۍ د داعش له وسلوالو تصفیه کړې ده. د کوټ اوسیدونکي بیا وایي چې د داعش ظلمونو دې ته اړ کړي چې پر ضد یې ولسونه پاڅون وکړي. پر یادې موضوع په راپورونو او مطالبو سربیره پر ځینو نورو موضوعاتو هم راپورونه درته خپروو، خو خپرونه له معمول سره سم د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. ملالۍ بشیر دلته په سټډیو کې د سیمه ییز او نړیوال خبرونه راټول کړي. ملالۍ جان، په سیمه ییزو نړیوالو خبرونو کې مهم خبرونه څه دي؟
مننه نوري صاحب، د نورو خبرونو د مهمو خبرونو پر څنګ به واورو چې روسیا وایي په هغه صورت کې که درسنۍ راپورونه رښتیا وي چې وایي امریکا به په جرمني کې اټومي وسلې اسري کړي، روسیه به مجبوره سي چې په اروپا کې د قدرت متوازنولو لپاره عکس العمل ښکار کړي. همدارس په یو بل خبر کې اورو چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر له روسیا او ایران څخه غوښتنه کړې ده چې په سوریه کې څلور کلنۍ جګړې ته د پای ټکی ښودو په مقصد ډیپلوماټیکي هلې ځلې زیاتې کړي.
ملالۍ جان راسره اوسئ، خو لومړی به د افغانستان د دې ساعت مهم کورني خبرونه له سید کمال شاه عارف نه واورو.
په سر کې د خبرونو سرچکې، د کورنۍ چار وزیر وایي د روان کال له پیل راهیسې چې په هیواد کې کومې حملې سوي ټولې په پاکستان کې پلان سوي دي. د افغانستان د ولس جرګې اداري پلاوي په پاکستان کې د یو شمیر افغانانو پر نیول کېدو انتقاد وکړ، او د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه وایي چې په سیمه کې موجوده سیاسي ستونزو د چابهار بندر د پرانیستلو په برخه کې خنډونه رامنځته کړي دي. د خبرونو تفصیل، د افغانستان د کورنۍ چار وزیر وایي د روان کال له پیل راهیسې چې په هیواد کې کومې حملې سوي ټولې په پاکستان کې پلان سوي دي. نورالحق علمی نن د وژل سو پولیسو له کورنۍ سره د لیدو پر مهال دغه څرګندونې وکړې.
د دوی مراکز په پاکستان کې دي او رهبران یې هم حملته وو، او حتی د دوی نوموتی رهبر چې ملا عمر وو هغه هم دوه کاله مخکې له منځه لاړ.
نموړي ویل نه یوازې د وسلوالو مرکزونه هلته دي، بلکې اوس د دوی د رهبرانو ټاکل هم د ګاونډیو هیوادونو لخوا کیږي. د افغانستان د ولس جرګې ادارې پلاوی په پاکستان کې د یو شمیر افغانانو پر نیول کېدو انتقاد وکړ. د دې جرګې دوی مرستیال نذیر احمدزی نن ازادي راډیو ته وویل چې دا کار به د دواړو هیوادونو اړیکې نوري هم خراب کړي. ښاغلی احمدزی دا خبرې ورسته له هغه کوي چې د پاکستانی رسنوي د رپورټونو لمخې څلوېشتن افغانان د پېښور په یو پوځي اډه کې له حملې ورسته نیول سوي دي. د ولس جرګې ادارې پلاوی ویل چې د پاکستان حکومت په دې کار سره دوه اړخیزې اړیکې زیانمنوي او ټول اصول تر پښو لاندې کوي. د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې د ننګرهار کوټ ولسوالۍ د داعش وسلوالې ډلې له حضور پاکه سوې ده. د دې وزارت مرستیال ویان دولت وزیري ازادي راډیو ته وویل چې اوس مهال د ننګرهار په شینوار ولسوالۍ کې تصفوي عملیات روان دي. د افغانستان دفاع وزارت د معلوماتو پر اساس تر دې وړاندې داعش ډلې د ننګرهار په اوو بیلابیل ولسوالۍ کې فعالیتونه درلودل، او د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه وایي چې په سیمه کې موجوده سیاسي ستونزو د چابهار بندر د پرانیستلو په برخه کې خنډونه رامنځته کړي دي. د دې خونې مرستیال خنجان الکوزي ازادي راډیو ته وویل تر هغې چې د سیمې هیوادونه په دې برخه کې همکاري ونه کړي نو د افغان حکومت هڅې به نتیجه ورنه کړي. دا خبرې په داسې حال کې مطرح کیږي چې د افغانستان، هند او ایران چارواکو د چابهار ترانسپورټي او ترانزیټي بندر د موافقې د متن د بشپړولو په اړه پرون په تهران کې خبرې وکړې. دا د افغانستان اړوند خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه ملالۍ بشیر وړاندې کوي.
روسیا وای په هغه صورت کې که درسنۍ راپورونه رښتیا وي چې وای امریکا به په جرمني کې اټومي وسلې اسري کړي، روسیا به مجبوره سي چې په اروپا کې د قدرت متوازنولو لپاره عکس العمل ښکاره کړي. د کرملین ویان دمیتری پیسکوف نن دا خبرې د هغه راپور پر بنسټ وکړې چې د جرمني د زی ډي اف تلویزیون خپور یو راپور خپور کړ، او له مخې امریکا اراده لري چې په جرمني کې به د روان کال په پای کې په بویخل هوایی اډه کې شل نوي تاکتیکي اټومي بمونه ولګول سي. پیسکوف وویل چې دا سي اقدام به شای په اروپا کې د قدرت توازن خراب کړي، او روسیا به اړ سي چې د ستراتیژیک توازن لپاره عکس العمل ښکاره کړي. د وویل چې په هوایی اډه کې د اټومي بمونو د اسري کولو اقدام به په اروپا کې د وضعیت ترنګلي کولو پر لور یو بل ګام وي. همداراز د امریکا د بارنی چارو وزیر له روسیا او ایران څخه غوښتنه کړې ده چې په روسیا کې څلور کلنې جګړې ته د پای ټکی شوه په مقصد ډیپلوماټیکي حل ځلې وکړي. جان کیری پرون په واشنگتن کې ویل امریکا آماده ده چې د سولې د یو توافق لیک لپاره همکاري وکړي چې لمخې باید د سوریه ولسمشر بشار الاسد له خپلې دندې ګوښه شي. امریکا په سوریه کې د روسیې د نظامی حضور د زیاتوالي په اړه اندېښنه لري. امریکا شک لري چې د روسیې هدف د بشار الاسد د حکومت ملاتړ دی، خو مسکو وایي هدف یې دا دی چې د اسلامي دولت سخت دریځ ډلې پر ضد له سوریې سره مرسته وکړي. د چین په لویدیځ سیمه شینجن کې د چاقوکانو په حمله کې لږ تر لږه 15 پولیس افسران وژل شوي دي. ویل کېږي دا حمله جلا غوښتونکو کړې ده. د رادیو آزادې او آسیا د راپور له مخې دغه حمله د تیرې جمعې په ورځ د سوګان په نامه کان کې شوې. د پولیسو په وینا ګڼ شمېر نور کسان په دې حمله کې ټپیان شوي دي. د ځایي حکومت د خبر پاڼې له مخې دغه حمله د پولیسو او قانونو د څښتنانو پر وړاندې په شتوګه مخکې له مخکې پلان شوی و. د ځایي اویغور مسلمانانو په شینجن سیمه کې د هان چینی وګړو ترمنځ وضعیت په وروستیو کلونو کې خراب شوی دی او د دې ډلو ترمنځ په نښتو کې سلګونو کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. د ملګرو ملتونو کلنۍ غونډه د رواني سپتمبر میاشتې په 15مه کېږي. د جمعې په ورځ د ملګرو ملتونو په غونډه کې به د روسیې، چین، ایران او جرمني د مشرانو په ګډون د نړۍ د کاتولیک عیسویانو مشر پاپ فرانسیس هم ګډون کوي. پاپ فرانسیس به د جمعې په ورځ امریکا ته په خپل لومړي سفر کې په دې غونډه کې وینا هم وکړي. د چین ولسمشر شي جین پینګ به هم د ملګرو ملتونو په غونډه کې د لومړي ځل لپاره وینا کوي. ملګرو ملتونو ته د امریکا سفیر سمانتا پاور وویل چې د ملګرو ملتونو په تاریخ کې به تر ټولو زیات شمیر نړیوال مشران په دې غونډه کې برخه اخلي. د ملګرو ملتونو د اویایمې کلیزې پر مهال په دې سرمشریزه کې به د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل، د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین، د ایران ولسمشر حسن روحاني او د کیوبا مشر راول کاسترو هم ګډون کوي. د عراق صدر اعظم حیدر علی بادی له هغو تر سلو زیاتو مشرانو څخه دی چې په نیویارک کې د تروریزم پر ضد په کېدونکې سرمشریزه کې به برخه اخلي. دا سرمشریزه راتلونکې اونۍ په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په مرکزي دفتر کې کېږي او د امریکا ولسمشر باراک اوباما به یې کوربوي. په ټوله کې 104 هیوادونو ته بلنه ورکړل شوې ده چې په دې سرمشریزه کې برخه واخلي. په دې سرمشریزه کې به د اسلامي دولت سخت دریځ ډلې یادایش پر وړاندې د امریکا د پوځي کمپاین د یو کال پوره کېدو پر مهال د دې کمپاین ارزیابي کېږي. شاوخوا دیرش ځایي او سل غیر دولتي ادارې به په دې سرمشریزه کې ګډون کوي. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان او د فلسطین مشر محمود عباس په روسیه کې د یو نوي جومات د افتتاح په مراسمو کې د برخه اخیستو په مقصد دغه هیواد ته تللي دي. د روسیه ولسمشر ولادیمیر پوتین، د چچنیا مشر رمضان قادروف او د روسیې ته د امریکا سفیر جان تفت هم د پرانیستي په مراسمو کې ګډون وکړ. ټاکل شوی د اردوغان به د مسکو ته د خپل سفر پر مهال له پوتین سره وویني. اردوغان په نننی مراسمو کې ګډونوالو ته وینا هم وکړه. یاد جماعت چې شپږ پوړه لري د لس زره لمونځ کوونکو ځای لري او په ګروزنی کې د مخاچ کلا جماعت او احمد قادروف له جماعت وروسته د روسیې دریم لوی جماعت ګڼل کېږي. دا و د تر دې ساعته مهم خبرونه او اوس د هوا حالات له سید کمال شاه عارف څخه اورو.
د هوا پیژندنې نړیوالو ادارو د راتلونکو 12 ساعتونو لپاره د کابل په ګډون د یو شمیر نورو لوی ښارونو د هوا حالات سانتیګریډ په کچه داسې اټکل کړي. کابل د تودوخې لوړه درجه 22، ټیټه 14، اسمان زای زای وریځ. کندهار د تودوخې لوړه درجه 29، ټیټه 14، اسمان صاف. مزار شریف د تودوخې لوړه درجه 30، ټیټه 40، اسمان صاف. هرات د تودوخې لوړه درجه 29، ټیټه 14، اسمان صاف. جلال آباد د تودوخې لوړه درجه 31، ټیټه 21، اسمان زای زای وریځ. ګردیز د تودوخې لوړه درجه 28، ټیټه 10، اسمان زای زای وریځ. او بامیان د تودوخې لوړه درجه 28، ټیټه 3، اسمان زای زای وریځ.
دا خبری ساعت ز نوریا نوری د طاهر روشن په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. د افغانستان دفاع وزارت وایي د ننګرهار په کوټولو سوالۍ د داعش له وسلوالو تصفیه کړې ده. د کوټ اوسیدونکي بیا وایي د داعش ظلمونو دې ته اړ کړي چې پر ضد یې ولسونه راپاڅېږي.
زما پلار مړ کړ، یوې زما ورور مړ کړ، داعش او دغه ته مجبوره کړو چې راپاڅېږو او د خپل ځان دفاع لپاره دغلته پراتی د خاورې خدمت کوو، د خپل ځان خدمت کوو.
دا چې ولې د وسلوالو مخالفانو په وړاندې د افغانستان په مختلفو برخو کې پاڅونونه د یوې میکانیزم په بڼه دوام نه کوي، دا مسله د چارو له یو کارپوه سره څېړو او ستاسو نظر هم پرې راخلو. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر وایي یوازې په ګډه پوله د اغزن سیم غځول د دواړو هیوادونو ترمنځ د مداخلو مخنیوی کولی شي. د اسلام آباد او کابل ترمنځ پر یو بل د تورونو لګولو په ترڅ کې په پاکستان کې پر میشتو افغان کډوالو بیا پاکستاني چارواکو فشارونه زیات کړي. د افغانستان ولسي جرګه وایي د افغان کډوالو ځورول به د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې نور هم خراب کړي.
داسې اوس پاکستان دا رقم کار کوي، دا به نور هم دغه دوستانه تعلقات نور هم خراب کړي. دا مونږ ټکو غندو.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه وایي د ایران د چابهار بندر چارې د درې واړو هند، ایران او افغانستان ترمنځ اړیکو چې وخت په وخت پکې ستونزې راپورته کېږي اغېزمنې کړې دي.
هر کله چې د هند او افغانستان ترمنځ کله داسې مشکلات راشي دا پروژه لږه شاته وتمبېږي. کله چې د ایران او د افغانستان ترمنځ مشکلات پیدا شي بیا هم دا پروژه لږه سسته شي.
د افغانستان حکومت او یو شمېر مدني ټولنو له افغانستان د ځوانانو د وتلو د مخنیوي لپاره نوې هڅې پیل کړې. اروپا کې میشت افغانان هم افغان ځوانانو ته وایي چې اروپا ته مه راځئ، دلته وضعیت هغه څه چې تاسو فکر کوئ نه دی.
خپل ځانونه مه خرابوئ، اروپا ته مه راځئ، د وطن مه پرېږدئ. په خپل وطن کې کولای سئ ژوند وکئ، په هر شکل مشکل هم وي ښه دی.
فرهاد احمدزی هغه ځوان دی چې د اروپا مزل په نیمه کې پریخه او بیرته کابل ته ستون شوی دی. وای په لاره کې مرګ په خپل سترګو ولیده.
په دیرش نفره کې څلور نفرې غلو بوتلله، دوه نفرې دوکانو بسولی دي، یو غوږونه پرې کولی ده.
خبری ساعت له ازادي راډیو اورید. مازیګر څلور بجې او یو لستقې دي. د افغانستان دفاع وزارت وایي د ننګرهار کوټ ولسوالۍ د اسلامي دولت ډلې یا داعش له وسلوالو تصفیه کړې ده، او د دې ولایت په نورو ولسوالیو کې به هم د دغې ډلې د ځپلو لپاره عملیات دوام وکړي. د دفاع وزارت مرستیال ویان جنرال دولت وزیري نن ازادي راډیو ته وویل چې په کوټ کې د داعش ډلې ته زیات تلفات اوښتي دي، خو په ولسي جرګه کې د ننګرهار د خلکو استازي بیا په ننګرهار کې داعش په پلوک د حکومت په لاس تراوډونو شک کوي. جزئیات د قسم سولمال پر راپور کې.
همیشه بهر ننګرهار په روسي کې د داعش ډلې له جدي ګواښ سره مخامخ دی، او زیات شمېر اوسېدونکي د دغه ډلې د ظلمونو په خاطر د خپلو مینو پرېښودلو ته اړ شوي دي. د افغانستان د دفاع وزارت د ننګرهار په زیاتو سیمو کې د داعش پر وړاندې عملیات پیل کړي، چې دغه وزارت د مسؤلینو په خبره د کوټ ولسوالۍ اوس د دې ډلې له موجودیت څخه تصفیه شوې ده. د دفاع وزارت یو ویاند جنرال دولت وزیري له ازادۍ راډیو سره خبرو کې ویل چې په ننګرهار کې به عملیات تر هغو دوام وکړي چې داعش ډله په بشپړه توګه له منځه نه وي تللې.
د کوټ ورسوالۍ کاملا تصفیه شوې ده. داعش ګروپونو ته ډېر تلفات رسیدلي دي، د هغوی مرکزونه وران شوي دي، او په نورو ولسوالیو د شینوارو کې هم عملیات روان دي، او دې ته موږ تر هغه ادامه ورکو تر څو چې د شاوخوا ولسوالۍ ټولې د دوی د تسلط او د دوی د تهدید څخه خلاص شي.
شغلی وزیر زیاته کړی چې د اوسپنیس مثلث په نوم په خوګیانو، شیرزادو او حصارک ولسوالۍ کې عملیات شوي، چې پکې د اسلامي دولت په نوم ډلې یا داعش ته تلفات رسیدلي دي. د همدارس ویل چې په شینوارو، اچین او سپینغر ولسوالۍ کې هم د عملیاتو پلان شته. تر دې مخکې ولسمشر محمد اشرف غنی هم له ازادۍ راډیو او شمشاد تلویزیون سره په ځانګړي مرکه کې ویل چې ډېر ژر به په ننګرهار کې د داعش پر وړاندې اقدام وسي. د مشران جرګې رئیس فضل هادي مسلمیار هم له دې مخکې له حکومت غوښتي و څو په ننګرهار کې د داعش د نفوذ د مخنیوي لپاره جدي اقدامات وکړي. د ولسي جرګې لومړی مرستیال او د ننګرهار استازي ظاهر قدیر هم وړاندې تر دې حکومت خبرداري ورکړی و چې که په ننګرهار کې د داعش پر وړاندې اقدام ونه کړي په خپل بلاس به کار سي. کته هم د دفاع وزارت په ختیز ننګرهار او شاوخوا ولایتونو کې د داعش د ځپلو لپاره د جدي هڅو خبر کوي، خو په ولسي جرګه کې د ننګرهار استازي وایي حکومت تر اوسه په کوټ کې د پام وړ لاسته راوړنه نه لري. د ولسي جرګې استازي آریان یون ازادي راډیو ته ویل چې په کوټ ولسوالۍ کې لا هم جګړه روانه ده، چې له امله یې درې زره کسان د خپلو کورونو پرېښودلو ته اړ شوي دي.
تر اوسه پورې داسې کومه خاصه لاسته راوړنه د حکومت په لاس کې نشته چې موږ وایو چې دوی بعضې سیمې نیولي اوسي او داعش مخ په تېښته اوسي. کومنته جګړه په کوټ ولسوالۍ کې روانه ده او ملکي تلفات پکې ډېر دي. د خلکو کورونه وران شوي دي، خلک وژل شوي دي.
میرمن یون پر حکومت انتقاد وکړ چې مخکې له مخکې په ننګرهار کې د داعش ډلې پر ضد عملیات پیل نه کړل، او اوس دا ډله هلته ډېره پیاوړه سوې او په وړاندې جګړه هم سخته ده. افغان حکومت او د چارو کارپوهانو په وار وار ټینګار کړی چې په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش په وړاندې مبارزه کې سیمه ییزې همکارۍ ته اړتیا شته، ځکه دا یوه پردۍ پدیده ده او زیان یې هم ټولې سیمې ته متوجه دی.
د ننګرهار د کوټ ولسوالۍ اوسیدونکي بیا وایي چې د داعش ظلمونو دوی دې ته اړ کړل چې د دغې ډلې پر ضد وسلوال پاڅون وکړي او د خپلو امنیتي ځواکونو په خوا کې ودرېږي. په جلال آباد کې د ازادي راډیو خبریال شاه محمود شینواری دغې ولسوالۍ ته ورغلی او له څو تنو پاڅون کوونکو سره یې خبرې کړې دي.
کوټ د ننګرهار هغه ولسوالۍ ده چې د دې سیمې خلک هم د داعش د ظلمونو له امله نورو سیمو ته کډه شوي. د دې سیمې خلک وایي په تیرو دریو میاشتو کې د داعش وسلوالې ډلې له یو ویشتنو څخه سرونه غوڅ کړي او خلک دې ته اړ شول چې نورو سیمو ته کډه شي. د سیمې خلکو د غوښتنو پر اساس افغان ګډو ځواکونو د تیرې جمعې په ورځ په کوټ ولسوالۍ کې عملیات پیل کړل چې اوس هم روان دي. موږ هم کوټ ولسوالۍ ته لاړو. هلته په سیمه کې پاڅون کوونکو ازادي راډیو ته وویل چې د داعش ظلمونو دوی دې ته مجبور کړل چې په دې عملیاتو کې له خپلو امنیتي ځواکونو سره په څنګ کې ودرېږي او د وسلوالو پر ضد پاڅون وکړي.
مکتبونه بندې مشران هم وژنې نو دې ته مجبور شنو هله اخره تمام ده چې پاتې کوو دغه سب ملاتړ وکړو خپل ځان دفاع وکړو.
زما پلار مړ کړ، یوې زما ورور مړ کړ داعش، او دغه ته مجبور کړو چې راپاسیږو او د خپل ځان دفاع لپاره د حکومت له پوستې جوړ ته وسلام خپل کور نه راوړو، دغه ته پراتی د خاورې خدمت کوو، د خپل ځان خدمت کوو.
د ننګرهار د ملي امنیت رئیس تورن جنرال داد محمد حریفي په سیمه کې ازادي راډیو ته وویل د دې عملیاتو بریا په دې کې واچ ولسونه له امنیتي ځواکونو سره په خوا کې د وسلوالو پر ضد راپورته شول.
د خلکو په دغه قیام او پاتون باندې د امنیتي قواو سره یو ځای اوس الحمدلله صلح او ثبات په کوټ کې موجود دي.
د ننګرهار امنیت قومندان پاسوال فضل احمد شیرزاد وایي دوی په پام کې لري چې دا عملیات شاوخوا نه امن سیمو ته هم وغځي او دغه نه امن سیمې له وسلوالو پاکې کړي.
بالا اچین او بچراګام ته هم وغځول شي، بل اخره په پلان مطابق به د ملي اردو د پلان سره سم به دا عملیات نور ولسوالیو ته هم وغځول شي ترڅو خلک خپل ثبات او امن غواړي او د ملي امنیتي ځواکونو حمایت کوي. د نور ولسوالیو کې به ان شاء الله ډیر ژر عملیات ترسره
د ویلو د دوه ورځې وړاندې د ملي دفاع سرپرست وزیر معصوم سانګزی هم کوټ ولسوالۍ ته په سفر تللی و او هلته خپل امنیتي ځواکونو ته یې سپارښتنه وکړه چې د عملیاتو لاسته راوړنې وساتي او ولسونه حمایت کړي. د امنیتي ځواکونو د معلوماتو له مخې په دې وروستیو کې شاوخوا زر محلي پولیس دې ولایت ته منظور شوي چې له دې ډلې یو نیم سل محلي پولیس د کوټ ولسوالۍ لپاره په دندو ګمارل شوي دي.
و موردل چې د کوټ ولسوالۍ اوسیدونکي وایي چې د داعش ظلمونو دوی دې ته اړ کړی چې پر ضد وسلې ترلاسه کړي. له کابل د ولسي جرګې دوهم مرستیال محمد نذیر احمدزی هم د شبر رسره د ټلیفون په لیکه د احمدزی صاحب خبرونه ته راغلست.
مننه تاسو اوریدونکو ته سلامونه ونکې هیلې
ارسوم. احمدزی صاحب، اکثرا د وسلوالو مخالفانو په وړاندې د هیواد په ګوټ ګوټ کې ولسونو ملاتړلې ده، وسلې ته لاس کړی او پر ضد درېدلې دي، خو دغه حرکت یا دغه پاڅونونه په یو هر اړخیزه بڼه یا په د یو میکانیزم په بڼه نه دي جوړ شوي یا دوام نه دی کړی، او اکثره پاڅونوالو هم ویلي چې د دوی حکومت سم ملاتړ نه دی کړی. ستونزه چیرې ده؟
مننه. په دې مورد کې به دا وایو تاسو ته معلومه ده چې د موږ تاسو یا د افغانستان دښمن همیشه ولسونه دوی ډال کړي دي او لغونه دوی استفاده کړې ده. اول همیشه د ولسونو په کورونو کې سنگرونه جوړ کړي یا ماشومان زنانه خو ملکی تلفات هم دغه وجه ده چې موږ تاسو ډېر زیات ملکی تلفات لرو. د دې په مقابل کې اکثره ولسي پاڅونونه شوي دي لکه په ډېرو ولایتو کې وشول. د ولس همدغه مینه وي له وطن سره او همدغه د دوی قوت ته چې خپل امنیتي سکتور سره یا دښمن مقابل کې خپل دولت سره مینه وښيي. نو اوس ما په ان دولت ته په کار ده چې ولسونو خو هغه د همیشه قرباني ورکړي. اوس هم تاسو ننګرهار کې ګورئ چې کوټ ولسوالۍ همداسې د شینوارو ټول مشران او کشران موږ سره ټلیفون له لاینه همدلته راغلي دي ولسي جرګې ته. دوی ویلي دي چې موږ په خپل امن دولت موږ ته اجازه، مطلب دا ده چې موږ مهمات موږ ورسوي، موږ حاضر یو چې دغه بده پدیده چې اوس د داعش په نامه راغلي چې هغه نه د اسلام اصولو سره برابره ده نه افغاني اصولو سره برابره ده او نو موږ دا رقم ته اسلام غواړو لکه دوی چې کوم هغه کې هغه برعکس اسلام په نامه
احمدزی
په مقابل کې ټول قومونه یو شوي دي.
احمدزی صاحب، تاسو د داعش یاد هغه خطرونه یاد کړل چې اوس تقریبا تر ډیره ننګرهار له خطر سره مخامخ کړی دی. یادونه مو وکړه د ولسي پاڅونونو مخکې لومړی ځل ګمان کوم چې د غزنی په اندړ ولسوالۍ کې خلکو د وسلوالو طالبانو په وړاندې جګړې وسلې ترلاسه کړ. تاسو چې په ولسي جرګه کې یاست، دغه پاڅونونه له نږدې څارې د خلکو ټول استازي د مختلفو ولایتونو په ولسي جرګه کې راټول شوي، تاسو تر اوسه پورې څه کړي دي؟ تاسو اوس وایئ چې حکومت باید دوی ملاتړ وکړي. د مخکې پاڅونونو د ملاتړ په برخه کې تاسو پر حکومت فشار راوستئ کافي؟
بالکل داخل هیڅ پټه خبره نه ده دا ټول بلکې افغانان بالخصوص نړیوال ته دا موضوع معلومه ده چې پاڅون له ډېر یو مجبوریت نه کېږي چې څوک سلام ماشومان زرانه او خویندې ورونه ټول رخلي او د دښمن مقابل کې درېږي نو څنګه په غزنی کې هم دغه رقم ته قیام وسو په ډېرو ولایتو کې خو بدبختانه به ووایم چې هغه څه د دوی سپورټ په کارو چې دولت کړی وای یا نړیوالو کړی وای په هغه اندازه باندې دوی سپورټ ونه سو خو برحال افغانستان اوس زموږ خپل کور ده اوس موږ به دا نه وایو چې ولې چا دې موږ ونه کړه هر افغان په قدنه اساسي کې ماده ده د خپل وطن څخه دفاع حق لري
دا خو درسته ده احمدزی صاحب احمدزی صاحب آیا اندېښنه دلته ده چې افغانستان بیا د وسلوالو ډلو په ډګر بدل نشي د غیر مسؤولو وسلوالو چې د ډي ډي آر د پروګرام په ترڅ کې ترې یو هدف پوري به وسلې شوي دی د دې خطر شته چې د دغو ولسی پاتونونو ملاتړ نه کیږي
د ما په اند خو د سیده سیده جغرافیا فرق لري هر ځای بعضې ځایونه دي چې خپل هغه پخواني ملشی قمندانان چې وی غواړي چې بیرته ځان ته اقتدار راولي هغه مناطق واسه فرق لري لکه اوس تاسو ګورئ د ننګرهار بیل موضوع دلته واقعا خلک دي تنګ کړه تاسو کاته چې سپینګری قومي مشران په بمونو باندې والو زول قطار دي کینولي او همدا رقم ته ماشومان په منځ باندې دوه ځای سره بیل کړل همدا رقم ته په زنانو باندې دغه ظلمونه نسبت لا غوښتنې چې اوسوک ملشی سازي کې د دې د ډېر فرق ده خو موږ همیشه دا ویری دي چې ارت جوړیږي دي قانون په چوکاټ کې د امنیتي سکتور په تخره کې اوس هم تاسو ګورئ چې په ننګرهار کې دغه پاتون د هغه په نظارت نه د امنیتي سکتور په مشورې سره ده دوی ته باسه هم امنیتي سکتور ورکوي نور مالی سپورټ به هم دوی کوي دې مطلب بدانې چې خدای نه کړدا دا د ولس یا د نظام په ضد پاتون ده د دشمن په ضد پاتون ده په دې کې د هر چا وانته موږ ضرور غنو
احمدزی صاحب تاسو چې د ننګرهار وضعیت له نږدې څارئ څه فکر کوئ چې آیا داعش هغه څه چې یو څه موده څو میاشتې مخکې خبره کېده چې ډېره قوي ده په ننګرهار کې اوس کمزورې شوې ده دغو عملیاتو په نتیجه کې
زه به دا ووایم چې د عملیاتو په نتیجه کې نه د ولسونو د پاڅون په نتیجه کې د ولسونو د پاتې ارادو په نتیجه کې ځکه موږ تاسو د ولسو خدای زور ده چې ولس غواړي هر څه کولای شي خوشبختانه اوس ولسونه خپل امنیتي سکتور تر څنګ دوی خپل حمایت اعلان کړی زه تاسو ته په سره ویلی شم چې نه به تاعش نه به داعش او نه به القاعده نه به بل څوک هیڅ دښمن به ونشي کولی شي په دغه ولسونو باندې کامیاب شي ځکه د ولس زور د خدای زور ده
بله له تاسو نه مننه د ولس جرګې دوم مرستیال محمد نذیر احمدزی و چې د افغانستان کې د دولت د وسلوالو مخالفانو په وړاندې د ولسی پاڅونونو د اغیزمنتوب په اړه خپل نظریات را سره شریکول تاسو هم کولی شئ چې په دې اړه خپل نظر را سره شریک کړئ د ازادي رادیو په ټلیفون داخلي شمیرو 00008225 او د غراس په بین المللي شمیرې 00202211240601 کولی شئ چې راته ټلیفون وکړئ او په دې اړه خپل نظر د ازادي رادیو لارې له نورو سره شریک کړئ
ازادي رادیو د بی طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمایزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده
یو اوریدونکو لرو بلې مهرباني وکړئ ځان راو پیژنئ بلې یو بل اوریدونکو راخلو موضوع ده چې آیا په افغانستان کې د دولت د وسلوالو مخالفانو په وړاندې هغه د هغو ولسی پاڅونونو کافي ملاتړ حکومت کړی دی کنه چې تر اوسه پورې په یو شمیر سیمو کې راڅرګند شوی دی دا هغه مسله ده چې په وروستیو کې د کوټ د ننګرهار د کوټ ولسوالۍ کې هم رابرسیره شو د کوټ ولسوالۍ اوسیدونکو هم د داعش د ډلې د وسلوالو پر ضد پاڅون کړی دی او د افغان امنیتي ځواکونو په خوا کې درېدلې دي بلې مهرباني وکړئ ځان راو پیژنئ وعلیکم السلام
رسیدین د ولادت د پروند ولادت سلام او احترام او کوونکو ته سلام او احترام وړاندې کوم
بلې مننه مهرباني وکړئ تاسو نظر غوړ وورو
لاند نظر مې ده ان چې دا افغانستان ملت یو پاک او غیرت او همت ملت دی چې د خپل د خاورې او د خپل د ټول بنا به همیشه د خپل استقلال د خپل خاورې نه د خپل د نوښتنه د همیش لپاره حفاظت کړی دی ملاتړ یې کړی دی او ځان یې قرباني کړی او ټیم قرباني او د افغانستان د مسلمانانو د دین او د معاصر سره یا مخالفت دا ده نو
بلې مننه
او د کلار او د ننګرهار خلک بلکې د افغانستان ټول مرابه د داعش په مقابل او د جهاد کی نه کړو رسالو په مقابل خاطر دې دا د سیدا د وهابیان خاص د
تاسو نه مننه مننه یو دنیا مننه یو بل اوریدونکو هم راخلو ورور ځان راو پیژنې او ډیر لاند ک نظر ورکړي مهرباني بلې مهرباني وکي
یار ورور ما فکر خو دا حکومت په دې برابر مانی د ډولس په پښتون سره دایس کومه نه کوي ځکه دا شهر دایمي غفور زور اخی کمزوري کې مداخله نه حکومت ته دا کار کې څه کرنے کی
بلې تاسو نه مننه قدر مون اوردون کو تاسو ټلیفون وکه او په دې اړه نظر سرګن ک مننه او له هغو نورو چې د ټلیفون هڅه کړې ده هم مننه دغه راز د افغان بیسمه تاسو اتل شمیرې لاره هم ډیر اوردون کو په دې اړه خپل نظر سره شریک کړي دی عبد الاحد افغان له هلمند لیکلی چې افغان حکومت د پاتون کوونکو هڅه چې لازم ده ملاتړ نه کوي حتی پر پاتونوالو چې جنگ شروع کړي دی لا هم رسته نه دی وردانګلی یو بیل د کونل دانګام ولسوالۍ خوده لیده دغه راز مصطفی هم له خوست ولایت څخه لیکلی چې د داعش په وړاندې خلکو پاتون کول شي خنه نتیجه ورکړي ځکه افغانانو تل د هیواد په دفاع کې قرباني ورکړې ده دغه راز رحمت الله رحماني هم د کونل د کندهار له میوند ولسوالۍ څخه لیکلی دي چې داعش په وړاندې مقابله کول د هر افغان اسلامي او دینی وجبه ده ځکه چې د اسلام او دوی د اسلام او د قران دښمنان دي د وای چې زه په خپل هم مقابله ته حاضر یم
خبري ساعت له دوشنبه نه تر چهارشنبه پورې د ماسپخین په څلورو بجو له ازادي رادیو نه
د پاکستان د کورنیو چارو وزیر ویلی دی چې یوازې له افغانستان سره په ګډه پوله د اغزن سیم غزول د دوړو هیوادونو ترمنځ د مداخلو مخنیوي کولای شي چودري نثار علي خان پرون د خبري اعلان تکړه ده او ویلی دی چې د پاکستان حکومت به افغان چارواکو ته هغه شواهد هم وړاندې کړي چې په افغانستان کې د تروریستي حملو دی وی پلان جوړونکې ډلې په اړه راغون کړي دي جزئیات د فرشته جلال زی پر راپور کې اوري
د پاکستان د کورنیو چارو وزیر چودري نثار علي خان پرون وویل په افغانستان کې د تروریستي حملو د یوې عمده پلان جوړونکې ډلې د موجودیت په اړه شواهد به د افغانستان له حکومت سره شریک کړي خو په دې اړه نور جزئیات نه دی ورکړي نثار علي خان هیله څرګنده کړه چې افغان حکومت به د دې معلوماتو له ترلاسه کولو وروسته په خپله خاوره کې د داسې تروریستي حملو د طرحانو پر ضد جدي اقدام وکړي چودری نثار علی خان د افغانستان او پاکستان پر ګډو پولو د خاردار سیم د لګولو په اړه هم نور جزئیات نه دی ورکړي خو ویلي دي چې دا به د دواړو هیوادونو ترمنځ د مداخلو مخنیوي وکړي د پاکستان د کورنیو چارو وزیر د خپلو لوړرتبه چارواکو په غونډه کې تر خبرو وروسته مطبوعاتو ته وویل موږ هیله لرو چې افغانستان به د بل چا په ژبه خبرې نه کوي او د هغو خلکو پر ضد به مسؤلانه اقدام وکړي چې د افغانستان له خاورې تخریبي فعالیتونه پلانوي چودری نثار علی خان هم درز ویل چې پېښور ته نږدې د پوجیانو پر یو مرکز په حمله کې څوار لستروریستانو لاسترلود چې 15 تنه یې په حمله کې وژل شوی وو او هغه 15 تنه پیژندل شوی دي د پاکستان د کورنیو چارو وزیر ویلي د دوړخیزو موافقو پر اساس داسې مسلې باید په ډیپلوماټیک او پوجی کچه مطرح شي خو په دې خوښنی څرګنده کړ چې افغانستان دا کار نه کوي هغه زیاته کړ چې په بډابېره کې تر حمله وروسته په یو خبر پاڼه کې په صغر د پدیړه معلومات وړاندې کړل خو افغانستان د هغو کسانو په نیولو او پاکستان ته په سپارلو کې هیڅ پرمختګ نه دی کړی چې پاکستان اشاره ورته کړې و خو کله چې پېښور ته نږدې په بډابېره کې د پاکستان د پاوڅ پر مرکز باندې حمله وشوه د افغانستان د بارونی چارو وزارت هغه مهال د حمله غندلې و او د پاکستان د حکومت د ایدای همرد کړې و چې د حمله پلان په افغانستان کې جوړ شوی و د افغانستان د ولسمشر دفتر په خبر پاڼ کې ویلی و چې افغانستان د تروریزم قرباني دی او له خپل خاورې د نورو هیوادونو پر ضد تروریستي حملو ته اجازه نه ورکوي خو د افغانستان حکومت په دې اړه چې پاکستان څه ډول شواهد راغونډ کړي دا خبرو ډډه کړې ده افغان حکومت د پاکستان د دې پلان په اړه هم خبرې نه دي کړې چې غواړي د افغانستان پاکستان پر ګډه پوله اغزن سیم یا خاردار سیم ولګوي
د اسلام آباد او کابل ترمنځ پر یو بل د تورونو لګولو په ترڅ کې په پاکستان کې پر میشتو افغان کډوالو بیا پاکستانی چارواکو فشارونه زیات کړي دي. د افغانستان ولسی جرګه وایي د افغان کډوالو زورول به د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې نور هم خراب کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
او ازادي راډیو هم هر ورځ د سهار له وو بجو د ماښام تر وو بجو په ټول افغانستان کې په منځنۍ او 1289 چپو سربیره د غراز لوی خارونو کې د اف ام پسل 15 چپه صاف اوازه اوریدلی شي. خبری ساعت اوری د خبرونه دوهمه نیمه ته ورسیدو. مخکله دی چې د افغانستان په اړه به هم راپورونه ته دوام ورکړو. ملالی بشیر توار ورکو چې د افغانستان او نړۍ د دې ساده مهمو خبرونو سره لیکونه وړاندې کړي.
د افغانستان د کورنۍ چار وزیر وای د روان کال لپاره راهسي چې په هیواد کې کومې حملې سوي ټولې په پاکستان کې پلان سوي دي. د افغانستان د ولسی جرګې ادارې پلاوی په پاکستان کې د یو شمیر افغانانو په نیول کې دوه انتقاد وکړ. د افغانستان دفاع وزارت وای چې د ننګرهار کوټ ولسوالۍ د داعش وسلوالې ډلې له حضوره پاکه سوي ده. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه وای چې په سیمه کې د موجوده سیاسي ستونزو د چابهار بندر د پرانیستلو په برخه کې خنډونه رامنځته کړي دي. روسیا وای په هغه صورت کې چې د رسنۍ راپورونه رښتیا وي چې وای امریکا به په جرمني کې اټومي وسلې استري کړي، روسیا به مجبور سي چې په اروپا کې د قدرت متوازنولو لپاره عکس العمل ښکاره کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر له روسیا او ایران څخه غوښتنه کړې ده چې په سوریا کې څلور کلنۍ جګړې ته د پای ټکی شوه په مقصد ډیپلوماټیکي حل ځلې وکړي. د چین په لویدیت سیمه شینجن کې د چاقوګانو په حمله کې لشتلر 15 پولیس افسران وژل شوی دي. د ملګرو ملتونو کلنۍ غونډه د رواني سپتمبر میاشتې په 15مه نیټه کېږي. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان او د فلسطین مشر محمود عباس په روسیا کې د یو نوي جمعات د افتتاح په مراسم کې د برخه اخیستو په مقصد دغه هیواد ته تللی دي. او قهرجنو لاري چلوونکو چې له دوه ورځو راهیسې د سربیا او کروشیا په پوله منتظر پاتې وو، پرون د دواړو هیوادونو ترمنځ تر ټولو لویه لاره بنده کړې ده.
او سم پام وکړئ سپورتي خبرونه ته.
د سلام وړاندې کول سره د هیواد مهم سپورتي خبرونه د ازادي رادیو خاوري. د افغانستان د وشو ملي ټیم د چمپاس په سیالیو کې د سپینو زرو او برونزو یو میډال ګټلی دی. د وشو د ملي ټیم سرمربي احسان جمشید ازادي رادیو ته وویل چې په دغه سیالیو کې د اتلس هیوادونو لوبغاړو ګډون درلود چې افغانستان څلورم مقام خپل کړ. دغه سیالي په تهران کې ترسره شوې چې له افغانستان څخه شپږ لوبغاړو د مبارزې او نندارې په برخه کې پکې ګډون کړی و. د وشو د جام پارس مسابقې د سمبولې د میاشتې په 28مه پیل او د څلور ورځو لپاره دوام وکړ. تاکل چوی ده چې د افغانستان د جو جتسو ملي ټیم په نومبر میاشت کې د 2015 میلادي کال په تلولي سیالیو کې مالټا ته ولاړ شي. د جو جتسو د فدراسیون رئیس محمد فهیم فدایي ازادي راډیو ته ویل چې په دغه مسابقو کې به له افغانستان څخه به د یو هیات او یو مربي په ګډون وو تنه لوبغاړي ګډون وکړي. ښاغلی فدایي زیاته کړه چې په دغه سیالیو کې به د افغانستان په ګډون 28 آسیایي او اروپایي هیوادونه ګډون وکړي. ویل شوی چې دغه سیالي د نومبر په 14مه پیل او د څلور ورځو لپاره به دوام وکړي. وروسته خبر ده چې د پاور لفټینګ د ملي ټیم غړي په نړیوالو اماتور سیالیو کې د ګډون لپاره امریکا ته ولاړل. د پاور لفټینګ د فدراسیون رئیس خواجه فرید احمد صدیقی ازادي راډیو ته ویل چې د پاور لفټینګ د ټیم څلور تنه لوبغاړي تر ورځ امریکا ته تللي دي. د پاور لفټینګ اماتور سیالي به د امریکا په لاس ویګاس ښار کې جوړ شي چې ټاکل شوی د سپتمبر په 15مه نیټه به پیل او د همدې میاشتې تر 28مه نیټې پورې به دوام وکړي. د خبرونو پای
خبری ساعت له ازادي راډیو اوري او وړاندې په خبرونه کې. د افغانستان د کورنیو چارو وزیر وای د روان کال په پیل رئیس په افغانستان کې ټول خونړی حمله د پاکستان له خاورې رهبری شوې دي.
در جایی که چنین تشبثات صورت بگیره یا چنین اعمال بیگانه زیر نام سطور پنجم در اینجا آمده باشند، تا وقتی اگر تشخیص شده اینا به چنگال قانون سپرده شده. اگر
د اسلام آباد او کابل ترمنځ پر یو بل د تورونو لګولو په ترڅ کې په پاکستان کې پر میشتو افغان کډوالو بیا پاکستاني چارواکو فشارونه زیات کړي. د افغانستان ولسي جرګه وایي د افغان کډوالو ځورول به د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې نور هم خراب کړي.
دا چې اوس پاکستان دا رقم کار کوي دا به نور هم دغه دوستانه تعلقات نور هم خراب کړي. دا ممکن کلک وټل کوغندو.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونوای د ایران د چابهار بندر چار د درې وړو هیوادونو هند، ایران او افغانستان ترمنځ اړیکو چې وخت په وخت پکې ستونزې راپورته کړي اغېزمنې کړي دي.
هر کله چې د هند او افغانستان ترمنځ کله داسې مشکلات راشي دا پروژه لکه شاته وتنبیږي. کله چې د ایران او د افغانستان ترمنځ مشکلات پیدا شي بیا هم دا پروژه لږه سسته شي.
د افغانستان حکومت او یو شمیر مدني ټولنو له افغانستان د ځوانانو د وتلو د مخنیوي لپاره نوې هڅې پیل کړي. اروپا کې میشت افغانان هم افغان ځوانانو ته وایي چې اروپا ته مه راځئ، دلته وضعیت هغه چې تاسو فکر کوئ نه دی.
په دیرش نفره کې څلور نفرې غلو بوتلله، دوه نفرې نوکان وباسولی دي نه یا غوږونه پرې کولی ده.
فرهاد احمدزی هم در پیژنو هغه افغان ځوان دی چې د اروپا مزل په نیمه کې پریښی او بیرته کابل ته استون شوی دی. دغه راز د حج له مراسمو مو هم خبرو. د افغانستان د کورنیو چارو وزیر وایي د روان کال پیل رئیس په افغانستان کې ټولې خونړۍ حملې د پاکستان له خاورې رهبري شوې دي. نورالحق علومي دا څرګندونې نن په کابل کې د وژل شوو پولیسو له کورنیو سره د لیدو په مهال وکړې. هغه زیاته کړه د طالبانو د اختلافاتو تر شا د پاکستان لاسته یا غواړي له دې لارې په افغانستان کې خپل اهداف ترلاسه کړي. تفصیل د اسدالله لودین په رپورټ کې.
د طالبانو په لیکو کې د اختلافاتو له رامنځته کېدو سره سم د کورنیو چارو وزیر وایي چې د دې اختلافاتو تر شا د پاکستان لاس دی او غواړي چې د طالبانو رهبری هغه چاته ورکړي چې د لاس آلای وي. نورالحق علومي وایي پاکستان له دې لارې په افغانستان کې خپل اهداف پوره کوي او په دې کې د بېګنا کسانو وژل او زورول هم شامل دي. ښاغلي علومي د چهارشنبې په ورځ د وژل شوو پولیسو له کورنیو سره د یوې غونډې پر مهال په دې اړه وویل.
امروز تقسیم قدرت در بین رهبران
نن در رهبرانو ترمنځ د واکويش هم زموږ د گاونډي هوا د چارواکو لخوا کیږي تر څو څوک په واکي وساتي او څوک له واکه لري کړي. دوی غواړي هغه څوک واک ته ورسوي چې د لاس علي وي او د هر حکومت ملکی دوی ته غاړه کیږي
به تر بجا شوه.
د پداسې حال کې چې د طالبانو د نوې مشر مولا اختر محمد منصور له ټاکل کېدو سره د طالبانو ترمنځ ځینې اختلافات رامنځته شول. په لومړي سر کې دغه اختلافات د ملا محمد عمر د کورنۍ او د طالبانو د یو قمندان ملا منصور د عبدالله لخوا وو چې وروسته د ملا عمر کورنۍ ملا اختر محمد منصور سره بیعت وکړ خو د عبدالله هم ورسره مخالف دی. منصور د عبدالله څخه مود وړاندې د طالبانو نوې مشر د پاکستان استخباراتو ته په همکارۍ تورن کړ او زیات کړ چې د آی اس آی د لاسوهنې له عمله دای او ملګری یې زابل ولایت ته راغلي دي. د کورنۍ چارو وزیر وایي د روان کال له پیل راهیسې چې کومې حمله په افغانستان کې شوي رهبری او پلان د پاکستان په خاوره کې شوې دی.
دشمنای مردم افغانستان کې امروز ریشایشان در بیرون از افغانستان قرار داره.
د افغانستان مخالفین چې ریخي رهبری تمویل او زال له هواده بهر دي تل هڅه کوي چې د افغانستان د خلکو خو ژوند له خطر سره مخ کړي.
جانای شیرین شونه به خطر مواجه بسازن.
له دې وړاندې نور افغان چارواکو هم پر پاکستان ورته تورونه پوري کړي خو پاکستان بیا ویلي چې له تروریزم سره مبارزه کې صادق او دوی خپل هم د تروریزم قربانی دي. که څه هم تر اوسه طالبانو د کورنۍ چارو د وزیر د وروستیو څرګندونو په اړه څه نه دي ویلي خو له دې وړاندې خپل منځي اختلافات جدي نه دي بللي او په خپل خپلواکۍ ټینګار کړی دی.
د افغانستان ولسي جرګې په پاکستان کې د یو شمېر افغانانو په نیول کېدو انتقاد وکړ او ویل چې دا کار به د دواړو هیوادونو اړیکې نور هم خراب کړي. د دې جرګې دوه مرستیال نذیر احمد احمدزی ازادي راډیو ته وویل چې هر ځل چې په پاکستان کې حمله یا چاودنه شوې ده په دغه هیواد کې میشت افغانان ځورول شوي چې دا د نړیوالو اصولو خلاف خبره ده او نورې لانجې پیدا کوي. د پاکستاني رسنیو د راپورونو له مخې چارواکو ویلي چې څلوېښت تنه افغانان د پېښور په یوه پوځي اډه له حملې وروسته د تصفیوي عملیاتو په نتیجه کې په کوټه کې نیول شوی دی. جزئیات د اسفی ولسانګ زی پر راپور کې.
هر کله چې په پاکستان کې حمله او چاودنی کیږي تر ډیره ځنډه افغانان د دغه هیواد د پوز لخوا زورول کیږي او په بیلابیلو پلمو زندانونو ته چول کیږي. د افغانستان ولسی جرګه وایي چې په گاونډي هیواد پاکستان کې په هر پلمه د افغانانو نیول کیدل د زغم وړ نه دی او باید نیول شوی افغانان جر تر جره خوشی شي. د دې جرګې مرستیال نذیر احمد زی د چهارشنبې پر ورځ ازادي راډیو ته ویل چې د پاکستان حکومت په ورته کار سره دوه اړخیزي اړیکې زیانمنوي او اصول تر پښو لاندې کوي.
څنګه چې همیشه د مون په همسایه ممالک کې
داسې یو پیښه کېږي هغوی بیا ټول افغانان نه وباسي یا افغانان نیسي. هېڅکله افغان ولس دا رقم ته کارونه نه کوي. د دولت دا رد کړې ده. موږ خپله جنګونه لیدلي دي او په هېڅ صورت باندې موږ نه غواړو چې په پردي ممالک کې مداخله وکړي. خو داسې اوس پاکستان دا رقم کار کوي، دا به نور هم دغه دوستانه تعلقات نور هم خراب کړي. دا موږ په کلکو ټکو بندو.
د پاکستاني رسنیو د راپور له مخې د سې شنبې پوره 40 افغانان په دې تور نیول شوي چې د کوټې د هوایي پوز د خالد نومي اډې په سیمه کې په ناقانونه توګه اوسېدل. د پاکستاني وی مشهوري ورسپانې دان د پولیسو په حواله لیکلي چې دا کسان له نیول کېدو وروسته تر پوښتنو لاندې نیول شوي. ویل کېږي د افغانان د هغو هڅو په لړ کې نیول شوي چې د پاکستان حکومت په پېښور کې د هوایي ځواکونو په اډه باندې له حملې وروسته د شکمنو کسانو د نیولو لپاره پیل کړی. پاکستانی پوځ دا کړی و چې په بډه بیره کې د هوایي ځواکونو په اړه باندې بریټ چې نه وشت پوځیان پکې وژل شول په افغانستان کې تر هشه یو او له هماغه ځای کنټرولې ده. خو افغان حکومت لدی مخ کې دا په کلکه رد کړی و چې افغانان په دې حمله کې ښکیل وي یا دا حمله د افغانستان له خاورې پلان شوی وي. اخو سیاسي کارپوهان وایي چې پاکستان د افغانانو په نیولو سره غواړي چې د افغان حکومت هغه شکایتونه چې تمه د ملګرو ملتونو په عمومي اسامبله کې د پاکستان په اړه مطرح کړي کمرنګ وخی. د سیمه ایزو مسایلو شنن کی احمد سعیدی په دې اړه ازادي رادیو ته وویل.
واقعیت دا چې په ملل متحد کې دوه درول ورسته اجلاس شروع کیږي او ویل کیږي چې افغانستان غواړي چې پاکستانیانو شکایت در طرفمن مطرح. پاکستان یو طرف نه افغانستان متهمه چې په خاور په امریکا لاس تر لودل افغانان مني چې اصلي هدف دا ده چې دغه موضوع یعنی دغه اجلاس ته یو نه سپوتاج کی چې ګول پاکستان د تروریزم ښکار دی.
ورسته له هغه چې په خاور کې د هوایي پاوز په اړه باندې حمله وشو پاکستانی رسنیو راپور ورکړ چې د بختیار په نوم یو افغان هم نیول شوی چې لدې پیښې سره په تړاو تورن پیژندل شوی دی. پاکستان کې د افغانانو د زورولو او بیزایل نیولو لړۍ په داسې حال کې روانه ده چې څو وخت مخکې دغه هیواد چارواکو له افغان حکومت او ملګرو ملتونو سره دی هوکړې ته ورسید چې افغانان تر دوه نورو کلونو پورې هم په پاکستان کې پاتې کېدای شي. صفی الله ستانگزی، ازادي رادیو، کابل.
و امردل چې افغانستان د ولسی جرګې ادارې پلاوی وای چې هر کله چې په پاکستان کې کوم ناوړه پیښه راپورته شوی رامسته شوی د افغان کډوال د هغه هواد له چارواکو لخوا زبرول شوی دی او دا لړۍ اوس هم دوام لري. دغه راز د کابل او اسلام آباد او د کابل او د سیمې د نورو هیوادونو ترمنځ په اړیکو کې کله ناکله راپورته شوی ستونزو د افغانستان د سوداګرۍ او اقتصادي چارو پر چارو هم بده اغیز کړی ده. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه وای د ایران د چابهار بندر چارې د درې وړو هیوادونو هند، ایران او افغانستان ترمنځ اړیکو کې چې وخت په وخت ستونزې راپورته شوي دي اغیزمنې کړې دي. د دې خونې مسؤلینو نن ازادي راډیو ته وویل چې د چابهار بندر د سوداګرۍ او ترانزیتي موافقې د عملي کولو لپاره که نور ښکېل هیوادونه سم همکاري ونه کړي د افغانستان د حکومت هڅې به نتیجه ورنه کړي. تفصیل د رحمت الله افغان په راپور کې.
په داسې حال کې چې د افغانستان، ایران او هند ترمنځ څو ځله د چابهار تجارتي بندر د ترانزیت او سوداګرۍ تړون د بشپړولو لپاره بحثونه شوي، خو د سوداګرۍ خونې مسؤلین وایي چې د سیمې سیاسي ستونزو د دغه بندر ګټه اخیستنه اغیزمنه کړې ده. د سوداګرۍ او صنایعو خونې مرستیال خانجان الکوزی د چابهار بندر څخه د ګټه اخیستنې پر ګټو ټینګار کوي او وایي چې افغانستان، ایران او هند باید په ګډه د خپلو اقتصادي ګټو د خوندي کولو لپاره لاس په کار شي. خغلی الکوزی د سه‌شنبې په ورځ ازادي رادیو ته وویل چې په تیرو درې کلونو کې په دې اړه ډېرې درې اړخیزې ناستې بې نتیجې تر سره شوې. دوی په دې برخه کې د خوندونو د لرې کولو لپاره هڅې وکړي.
د کیسه ستونزه نشته، مشکلات سیاسي دي او هر کله چې د هند او افغانستان ترمنځ کله داسې مشکلات راشي دا پروژه لږه شاته وتنبیږي او ځکه چې په دې کې د افغانستان ډېره زیاته ګټه ده. کله چې د ایران او د افغانستان ترمنځ لږ شانتي مشکلات پیدا شي بیا هم دا پروژه لګسته شي. د افغانستان مناسبات چې د پاکستان سره لږ ښه شي په دغه صورت کې به هندوستانیان خپل کومکونه په شرط باندې کې توقف ورکړي.
د چابهار بندر د ایران په جنوب لویدیځ کې پروت یو له مهمو سمندري بنادرو څخه دی. دا بندر د سیمې په ځانګړي توګه د افغانستان لپاره چې سمندر ته لار نه لري او مجبور ده څو خپل سوداګریز مالونه له اوږدې لارې انتقال کړي خورا اقتصادي ارزښت لري. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونې مسؤلین له پاکستان سره د افغانستان د ترانزیټي ستونزو یادونه کوي او وایي چې دا به د هند او اروپا بازارونو ته د رسیدو یو ښه بدیل لار اوسي.
د ازادي راډیو خبری ساعت.
د افغانستان حکومت او یو شمېر مدني ټولنو له افغانستانه د ځوانانو د وتلو د مخنیوي لپاره نوې هڅې پیل کړې. اروپا کې میشت افغانان هم افغان ځوانانو ته وایي چې اروپا ته مه راځئ، دلته وضعیت هغسې چې تاسو یې فکر کوئ نه دی. صالح محمد صالح ته به واک شو.
د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت په ټولنیزو رسنیو کې یو کمپاین پیل کړی چې افغانان هڅوي اروپایي هیوادونو ته له غیر قانوني تګ نه ډډه وکړي. د شعارونو او تصویرونو په بڼه دغه کمپاین په ټولنیزو رسنیو کې پر مخ بیول کیږي چې افغانان هڅوي د دې پر ځای چې اروپا ته په غیر قانوني ډول ځي په خپل هیواد کې پاتې شي او خپل هیواد په خپلو لاسونو ودان کړي. په یو عکس کې یو تږی ماشوم ښکاري چې د اوبو نل ته خوله نیولې ده، بلې خواته یو سپینجر ښکاري چې په لاسونو کې د غنمو وږې دي او شاته یو زلمی ولاړ دی. پر عکس دغه شعار لیکل شوی: هیڅ ځای زما وطن کېدلی نسی، له خپل هیواد سره مینه لرم، ورڅخه نظم په خپل لاس یې ودانوم. د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت پر فیسبوک پاڼه بل عکس هم خپور شوی. د عکس په یو اړخ کې په خلکو ډکه یو کښتۍ د سمندر په اوبو کې روانه ده. د عکس په بل اړخ کې یو ډوبه سوی کښتۍ ښکاري چې ژغورونکي د مرستې لپاره ورغلي دي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنري یا یو ان ایچ سی آر د ارقامو له مخې د روان میلادي کال له پیله تر 500,000 زیات افغانان له افغانستانه وتلي دي. د دوی ډیری اروپا ته ځانونه رسولي دي. د دې ادارې د معلوماتو پر اساس افغانان اروپا ته د تلونکو کډوالو دویمه لویه برخه جوړوي. د کډوالۍ یو لوی علت له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو وتل، د مؤسسو او نورو ادارو تړل کېدل، ناامني، بیکاري، بې باوري او نورې ستونزې شول کیږي. د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزیر سید حسین عالمی بلخی له ازادي رادیو سره په خبري کې وویل چې دوی د عامه پوهاوي پروګرامونو په مرسته غواړي خلک پوه کړي چې اروپا ته غیر قانوني تګ څه خطرونه لري. موږ د حکومت له علي رتبه چارواکو د همکاري غوښتنه کړې ده. دوی هم په دې اړه بحث کوي چې په غیر قانوني ډول سفر خطرناک عواقب لري. دوی د لارې په اوږدو کې له زیاتو ستونزو سره مخامخېږي، د لارې په اوږدو کې له ګڼو هیوادونو څخه تیریږي. د هر هیواد په پوله کې دوی له زیاتو ستونزو سره لاس او ګریوان وي. هر هیواد ته چې رسیږي هلته هم برخلیک معلوم نه وي چې دوی به ومنل سي او که څنګه. د افغان حکومت تر څنګ ځینې نور سازمانونه او ادارې هم په افغانستان کې فعالیت لري چې هڅه کوي ځوانان اروپا او نورو هیوادونو ته له تګ څخه راوګرځوي. په دوی کې یوه ټولنه د مسلمانو ځوانانو افغاني ټولنه ده. په کابل کې د دې ټولنې یو غړي مدثر اسلامي وویل دوی په دې هدف له ځینو تعلیمي ادارو سره تفاهم لیکونه لاسلیک کړي دي. د یوې موږ له پانتونونو سره ځینې تفاهم لیکونه لرو چې ځوانانو ته په ډیر تخفیف سره داخله ورکړي. دغه راز له هغو ادارو سره هم په ارتباط کې یو چې ځوانانو ته کارونه ورکوي څو ځوانان جذب کړي. په دې توګه غواړو د هغو خطرونو کچه راټیټه او مخه یې ونیسو چې ځوانان د غیر قانوني سفرونو پر مهال ورسره مخامخېږي. د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت وایي په هغو ځوانانو کې چې اروپا ته ځي ډیری یې حتی د دکتورا تر کچې لوړې زده کړې لري او د هغه ځوانان دي چې واقعا افغانستان ته خدمت کولی سي. هغه ځوانان چې اروپا ته ځي ټولې په خپل تک خوشاله نه دي. یو افغان عتیق الله په هالند کې ژوند کوي. د له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل هغه ځوانان چې هڅه کوي اروپا ته پر راتک پیسې ولګوي په هغو پیسو کولی سي چې په خپل هیواد کې یو غوره کار وکړي.
زه د افغانستان خلکو ته دا پیغام ورکوم چې د خپل زمان خپل خلک خپل ژوند مه خرابوي، اروپا ته مه راځي. هغه پیسې چې تاسو د اروپا په لار کې مصرفوي هغه په افغانستان کې ژوند پوکي. په افغانستان کې کمرم سي بهتره ده، مګر د اروپا ته د خپل زمان او خپل لوني او خپل دا نونه ما خرابوي، اروپا ته مرادځي، د وطن م پرې دی، په خپل وطن کې کولای شي ژوند وکي په هر شکل چې مشکل هم وي. شدي مقصد دا نونه ما خرابوي، د کاچاکبرانو خبرې م منئ، د اروپا ته مرادځي، دا ډیر خراب ځای دی.
په ورستوي کې اروپا ته د کډوالو تګ زیات شوی چې ډیره برخه د سوریه، عراق، افغانستان، شمالي افریقا او د منځني ختیځ د هیوادونو دی. دغه کډوالوی د ناامنیو له کبله په خپلو هیوادونو کې د ژوند اسانتیا نه لري او غواړي د یو خوندي ژوند لپاره اروپا ته ولاړ سي. د کډوالو د شمیر زیاتېدو ټوله اروپا اندېښمنه کړې ده.
فرهاد احمدزی هغه ځوان دی چې د اروپا مزلې په نیمه کې پریښی او بیرته کابل ته ستون شوی دی. وایي په لاره کې مرګ په خپلو سترګو ولیده. نوموړی وایي د 14 ورځو په سفر کې تر ترکیې ورسېد، خو کله چې له مخکې تګه یې ډډه وکړه او بیرته وطن ته ستون شو نو رواني وضعیت یې داسې شوی و چې کورنۍ پرې د لیونۍ یا نشه یي ګمان کاوه. یوسف خان زدران له دې ځوان سره خبرې کړې دي.
د دردونو داستان هغه چې د غربي هیوادونو په سفر وتلی یو تنکی شل کلن ځوان بیانوي. فرهاد احمدزی په کابل کې د یو خصوصي پانتون محصل و. هغه د کور کوچنی ځوان دی، شاید په ګټه یې توان نه پوهېده، خو د هغه په وینا نورو ځوانانو او قچاقبرو تشویق کړ چې اروپا ته د تلو ښه وخت راغلی دی. فرهاد د 14 ورځو په سفر کې تر ترکیې رسیدلی و، خو وایي چې په مخته تلو کې مرګ لیده او خپله یې پولیسو ته ځان وسپاره چې بیرته یې افغانستان ته راستون کړي. فرهاد احمدزی مو په داسې حال کې پیدا کړ چې کورنۍ د بیرته راتلو جشن نیولی و. هغه ازادي راډیو ته وویل د خپلې خاورې لوتلو سره د قاچاقبر ظلمونه شروع کیږي، او هغه یوه خبره نه عملي کیږي چې د پیسو ایښودلو په وخت کې قاچاقبر ژمنه کوي.
داکسان باډۍ کې 30 نفره کېناستله چې هغه باډۍ زموږ د بایکونو گنجایش نه درلوده. ډېر سختي و، داسې حالتونه و چې ښه ځوانان ژړېدله. د اول چې پاکستان ته لاړو زموږ نه حق اخیستله، پیسې یې واخیستله، ټول جیبونه مو تلاشي کول چې پیسې راکړي موږ ته بیا له دې جینه تېر شي.
نوموړی وایي په لارو کې د غله، حیوانات، مرګ او دا چې په دې لارو تلونکي خلک څنګه د قاچاقبر لخوا لکه د حیواناتو خرڅېږي په خپلو سترګو لیدل.
موږ سره 30 نفره و، په 30 نفره کې 4 نفرې غلو بوتلله، دا سلور کې 2 نفرې لوکانو باسولی دینه، یا غوږونه پرې کولی ده. خپله قاچاقبر ته غله ته ورکوي، خرڅوي دي.
ښاغلی احمدزی وایي د نیمروز ولایت له لارې پاکستان او د پاکستان د بلوچستان ایالت له لارې ایران، او له هغه ځایه بیا د سختو کړونو وروسته تر ترکیې ورسېدو. هغه وایي دا ټول سفر هومره آسان نه و لکه په خوله چې ویل کیږي. نوموړی وایي په دې موده کې له کور سره اړیکه نه وه، او د راتک سره یې کورنۍ نه پیژاندو. دا دردونه تنکی ځوان احمدزی لیدلی و، خو هغه وایي چې له د ډېر فکرونه یې دلته په کور کې خپلو خپلوانو ګاللی دي.
مور مې ویله چې زه نه ویده کېدم، نه مې ډوډۍ خوراله، خو تل به دعا کوله دلته چې زوی مې بیرته خدای راولي.
فرهاد احمدزی چې بیرته هیواد ته راغلی خوښ دی، او وایي چې خلک باید د قاچاقبرو په خبرو او خپلو هوسونو تیر نه باسل شي.
په خدای چې د جرمني خپل پاسپورت به راولي، زه نه خپل وطن چې همدلته مړ شي د ګوشنګۍ نه.
په دې وروستیو کې چې د عربي نړۍ په ځینو هیوادونو او افغانستان کې اقتصادي او امنیتي حالات تر پخوا بدل شوي، ډیرو دا ډول ځوانانو په قاچاقي لارو اروپا ته مخه کړې ده. د افغانستان د کډوالو او رستنیدونکو چارو وزارت وایي چې د ټولو دې کډوالو چې د اروپا په لور روان دي، په اټکلي ډول 14% افغانان جوړوي. د دې وزارت مطبوعاتي سلاکار حفیظ احمد میاخیل وایي په دې وروستیو کې انساني قاچاق خورا ډیر شوی، او تر دې چې څوک ورته د جرم په نظر نه ګوري. ښاغلی میاخیل وایي غیر قانوني سفرونه له ډیرو کړونو او مرګونو ډک دي. له دې امله دوی کوشش کوي چې د انساني قاچاق کوونکو سره د مبارزې زمینه برابره شي.
ګډه کمیټه جوړه شوې، همدارنګه یو کمیسیون جوړ شوی. موږ په ګډه کار کوو چې د انساني قاچاق او د کډوالو د قاچاق په قانون باندې موږ همدا اوس کار کوو. دغه قانون طرحه د کابینې دخوا تصویب شوې. موږ هیله من یو چې دغه قانون په تصویب سره هم د غیر قانوني مهاجرتونو کچه راټیټه شي، ځکه اوس په آزاد ډول دغه د انساني قاچاق او د کډوالو قاچاق کاروبار کېږي په هیواد کې، او دا د یو جرم په توګه تر اوسه پورې نه دی پیژندل شوی.
نوموړی وایي وروستیو مهاجرتونو د کډوالو چارو وزارت خورا زیات اندېښمن کړی، او دا وزارت له ځوانانو غواړي چې په خپل هیواد کې د حالاتو مقابله وکړي. د دویم نړیوال جنګ وروسته د روان میلادي کال د پیل راهیسې اروپا ته تر ټولو ډیرو غیر قانوني کډوالو چې له سوریه، عراق او افغانستان څخه تښتیدلې مخه کړې ده. د اروپایي ټولنې د کورنیو چارو وزیرانو بیا په خپله وروستۍ ناسته کې د دغو کډوالو د ویش پریکړه لیک تصویب کړ، تر څو په یو اروپایي هیواد د فشار مخه نیول شوی وي.
د اروپایي ټولنې د یو شمېر هیوادونو د سختو اقداماتو سره سره اروپا ته د غیر قانوني کډوالو لړۍ همداسې دوام لري. تر 2500 زیات کډوال چې ډیری افغانان دي، نن سهار د 3 ساعتونو په موده کې د یونان لسبوس ټاپو ته ورسېدل. د رویټرز خبري آژانس یو خبري لیدلی چې ګڼ نور کډوال هم د ټاپو ته په لار دي.
ویژه برنامه آگاهی از پولیو یا فلج اطفال،
د ګوزان په ناروغي باندې د اخته کېدو عوامل، او په افغانستان کې د دې ناروغي مخنیوي.
از رادیو آشنا صدای امریکا.
اوس ازادي رادیو اوري. ازادي رادیو هر ورځ د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو اوریدل شي، او له 2 بجو وروسته د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري. نن عرفه ده، او سبا هم د لوی اختر لومړۍ ورځ. سکال ویل کېږي له 40000 زیات افغانان حج ته تللي دي. په سعودي عربستان کې نن حاجیان د عرفات مراسم ترسره کوي. فرشته جلال زیته بغوښ شو.
حج د مراسمو په دوام نن د عرفات ورځ ده او حج ته تللي خلک به د عرفات مراسم ترسره کوي. نن له چین تر هند له امریکا تر استرالیا د نړۍ هغه ټول مسلمانان چې سشکال د حج لپاره سعودي عربستان ته تللي د عرفات د غونډې په لور په خوځیدو دي. سشکال 1,000,000 او 4,00,000 بهرني مسلمانان او سلګونو زره سعودیان او په سعودي عربستان کې مشت مسلمانان د حج د مراسمو ورستي پړاوونه بشپړوي. د عرفات غونډې له مکې مکرمې څخه لشتلجه 15 کیلومتره فاصله لري. حاجیان دا فاصله په پښو او یو شمېر کسان چې بدني توان نه لري او کمزوري دي په موټر کې وهي. د سعودي عربستان د پولیسو مسؤلینو د مکې مکرمې او د عرفات تر غونډې پورې پر لاره پوستې اچولې دي. د پوستې ځکه اچول سوي دي چې په لاره کې د حاجیانو لپاره مرسته وکړي. د سعودي عربستان د کورنیو چارو وزارت ویلي چې دوی سشکال په نړۍ کې د امنیت د خرابوالي له امله زیات پولیس په دندو ګمارلي ترڅو د حاجیانو سره د مرستې ترڅنګ د سیمې امنیت هم ټینګ کړي. خو یو تونسي حاجی ابو سلیم فرانس پرسته ویلي دلته ترانسپورت خراب دی، زموږ د اوسېدو ځای خراب دی او خوراک مو ډیر بد دی. موږ $4,000 د حج د مراسمو د ترسره کولو لپاره ورکړی دی خو بیا هم سختي غالو. خدای وایي چې د خدای د رضا لپاره زحمت کومه لویه خبره نه ده. یو یمنی حاجی محمد المخلافی وایي چې سشکال د حج په مراسمو کې نظم چندان نه و. خو د سعودي عربستان یو لک پولیس په سشکال د دغو مراسمو د تنظیم او امنیت د ټینګولو لپاره د حج د مراسمو تر وروستۍ ورځې موظف وي. حج ته تللي خلک کولای سي چې له مکې مکرمې د عرفات تر غونډۍ په لاره کې د مینا په سیمه کې دمه جوړه کړي. د عرفات غونډۍ ته له رسیدو سره سم به خلک لمنځونه او عبادتونه کوي او د سبا ورځې لپاره به تیاری نیسي. سبا د لوی اختر لومړۍ ورځ ده چې حاجیان په دغه ورځ باندې قرباني کوي او خیراتونه کوي. عرفات د مکې مکرمې څخه په 15 کیلومتره واټن کې پرته لوی دښته ده چې په دغه دښته کې یوازې څو غونډې دي او یو ته ده رحمت غونډې ویل کېږي او حاجیان به هڅه کوي چې دغه غونډې ته ځان ورسوي. د سعودي عربستان حکومت کڅه هم په دغه دښته کې په موقتی ډول د حج د مراسمو د اسانتیا لپاره خیمه دروي او خلکو ته سهولتونه برابروي. خو کله چې د حج مراسم تر سره سي دغه خیمه او د وسایل ټول د عرفات له دښتې څخه لری کېږي او د سیمه د وې دښتې په توګه ساتل کېږي. رپورټونه وایي چې سشکال په سعودي عربستان کې ډیره ګرمي وه او د حج په مراسمو کې د هوا د ګرمي درجه دومره لوړه سوې و چې حتی پولیس مجبور و چې په خلکو باندې اوبه وپاشي. سشکال د حج مراسمو کې د یو کرن د نړیدو له امله یو شمېر حاجیان زخمیان شول او د حج پروسه یې تر یو څه اغیز لاندې کړه. سعودي چارواکي وایي چې سشکال په یمن او سوریه کې روانو جګړو د حج پر بهیر باندې هم بې ساري اغیز کړی دی او د خوشنۍ فضا یې خبره کړې ده. د اکرم غنام په نوم د سوریه یو حاجی فرانس پرس اژانس ته وایي زنن دلته اصلا خپل احساسات نشم بیانولای. زنن خدای ته دعا کوم چې هغو ټولو خلکو ته برای ورکړي چې د تشدد پر ضد مبارزه کوي. سعودي چارواکو سشکال حج ته ورغلو خلکو ته ډاډ ورکړی چې د روغتیا خیال یې ساتلی دی او د حج په مراسمو کې د ویروسونو د خپرېدو د مخنیوي لپاره بشپړې هڅې کړې دي.
سعودي عربستان ته د تللو حاجیانو افغان حاجیانو په ډله کې یو هم انجینیر فریدی هم د شپې د عرفات لغونډې را سره د ټلیفون په لیکه دی. بلې، تاسو اوس هلته وضعیت څه ډول ګورئ؟ تاسو اوس څه کوئ؟
بلې، سلام علیکم. تاسو ته اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. دا اوس موږ د عرفات په غونډې کې یو. د عرفات په ساحه کې وقوف تقریبا 3 ساعته کېږي چې دوام لري او تر مازیګر مرمیدو پورې به وقوف رواني. ګرمي ډېره زیاته ده خو په موقت ډول سره خیمې ولاړې دي. اوبه شته، ډوډۍ رسېږي، څه خاص مشکل نه ده. حاجیان خوشحاله دي او خپله د زه د لوګر د حاجیان نه یم او د لوګر حاجیان دا خپله د ریل سټېشن ته هم ډېر نږدې هغه کمپ دی چې دلته دوی ورته مکتب وایي. 450 مکتب کې یو مګه او ګرمي زکت زیات خو بیا وبستا یخي وبو رسیږي ډوډۍ رسیږي خیمه په ماقات سوري لاندې ټول را ټول دي او ټول په دعا او په زارې دي خدای پاک ته زارې کوي دعاګانې کوي د وطن لپاره دي خپل د ګناهونو د مغفرت لپاره نو تر اوسه کومه جندي ستونزه نه ده راولار شوې ده خو ګرمي زکت زیاته ده خو بیا هم هغه سوري ته یو څه ګزاره کېږي او دا اوس داسې یو شمال غوندې کرا کرا را پیدا شو هوا مخ په کېدو ده.
بلې انجینر صاحب فرید، که څه هم تاسو ته باید انجینر حاجي فرید ووایو، بیا څه کوئ له دې وروسته؟ کلان پلانډ ته ووایو.
تر مارولیدو پورې چې دا وقوف څه ده، تر مارولیدو واجب ده، نو موږ په تر مارولیدو همدلته په عرفات کې له مارولیدو نه وروسته نو اجان مزدلفې ته روانېږي، ټرین ته، میټرو، میټرو له هغه نه هم له مینا نه موږ میټرو کې راغلو، نو څه مشکل نه و او له دې جنب هم.
بلې، ډېره مننه. بله انجینر فرید حاجی صاحب فرید، لطاسونه ایو دنیا مننه.
مننه، لطاسونه مننه.